دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم پام وکړی د دې مهال خبرونه ته زه احمد شکیب دوستیم د ناتو منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې دا سازمان له افغانستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي ستولتنبرګ د سیشن په پورس ټویټ کړی چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې دي ینس ستولتنبرګ لیکلی چې ناتو له افغانستان څخه د مالی تمویل غیر پوځي حضور او له هیواد څخه بهر د روزنې لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي د ناتو عمومي منشي د افغانستان امنیتي وضعیت کړکیچن بلله او ویلي دي چې له دې وضعیت څخه وتل د مذاکراتو پر سر توافق ته اړتیا لري د امریکا ولسمشر جو بایدن هم څو ورځې وړاندې له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړی وو د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي چې دوی په کندهار کې د نیول شویو خبریانانو له وضعیت څخه خبر نه دي نای په یو بیان کې لیکلی چې د ملي امنیت منصوبینو د ملت غږ رادیو درې کارکونکي بسم الله وطن دوست قدرت الله سلطانی محب عبیدی او د شینوا اژانس اکاس ثنا الله سیام تیر ورځ په کندهار کې نیولې دي په بیان کې راغلی چې د خبریالان په کندهار کې د طالبانو تر ورکی لاندې یوې سیمې ته لتللو او له طالب قومندان سره تر مرکه وروسته د بیرته ستنېدو په وخت کې نیول شوې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي یوه حکومتي سرچینه امریکا غاک ته ویلي چې حکومتي ځواکونو او د ولسوالۍ پرسونل تیر ماښام او بجې د برګمټال ولسوالۍ څخه وتلي او د بدخشان او نورستان ترمنځ کافر کوتل سیمه ته تللی دي سرچینه وایي چې طالبان د شپې 2 بجې ولسوالۍ ته ننوتی دي د نورستان د ولایتي شورا غړی عبدالظاهر وایي چې طالبان خبر شي او چې حکومتي ځواکونه وتلي او دوی د شپې ناوخته ولسوالۍ ته داخل شوي دي نو موړای وای چې د کامدیش ولسوالۍ هم تر خطر لاندې ده خو د کامدیش حکومتي پرسونل او ولسی خلکو فیصله کړې چې له طالبانو سره به مقاومت کوي د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې خایي د دې لوی وچه په جنوب ختیځي حوزه کې د چین د يرغل د مخنیوي په اړه بحث وکړي آستن د امریکا د حکومت لمړنۍ جګپوړه چارواکه ده چې د غیاوزه ته سفر کوي ټاکل شوی چې هغه نن په سنگاپور کې وینا وکړي آستن نن د سنگاپور د دفاع وزیر سره وکتل دواړو لوریو په یوې غړې اعلانې کې لیکلي چې دوی پر سیمه ایز امنیت خبرې کړې دي په اعلانې کې راغلي چې د دفاع وزیرانو د انټرنیټي امنیت او بشري مرستو په شمول د همکاریو پر نورو ساحاتو هم بحث کړل دي آستن ویتنام او فلیپین ته هم سفر کوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د روان کال په پای کې پوځیان په عراق کې خپل محاربوي ماموریت ختموي ولسمشر بایدن په عراق کې د امریکا په پوځي حضور کې د غلوې بدلون د دوشنبه پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم سره د مجلس په ترڅ کې اعلان کړی دی په عراق کې نږدې 2500 امریکایي پوځیان دی ردی خو ولسمشر بایدن نه دی ویلي چې څومره پوځیان راوباسي او څومره پاتې کیږي له څو تخنیکی غونډونو وروسته د امریکا او عراق مشرانو پرونی وګړه اعلامیه خبره کړه ویل چې امنیتی اړیکې په مکمل ډول پر روزنیزو مشورتي کومکی او استخباراتي همکاریو بدلیږي د اعلامیه په یو برخه کې لیکل شوی چې د روان کال د دسمبر له 1 نیټې وروسته به هیڅ امریکایي عسكر په عراق کې محاربوي ماموریت نه ترسره کوي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این موافقه کړې چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تماس کرخه فعال کړي د جنوبي کوریا چارواکو ویلي چې په سرحد کې د اړیکو دوه شبکې ډېر فعال شوې دي د جنوبي کوریا چارواکو تم خو دل چې د اړیکو په برقرار کېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ راشه درشه پراخه شي دوی ویلي چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا مشرانو موافقه کړې چې په خپل منځو کې اعتماد زیات کړي او د دوړو هیوادونو اړیکې واده وکړي د کوریاګانو په اړیکو کې هر ډول بدلون به لستونځو خالی نه وي امریکا او جنوبي کوریا په راتلونکي میاشت کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي او د امریکا د خوړو او درملو ادارې له فایزر او مدرنا کمپنیو څخه وغوښتي چې په خپلو کلینیکي ازمایښتونو کې معلومه کړي چې آیا د کورونا وایرس ضد واکسین د هغو ماشومانو لپاره خوندي دی چې عمرونه له 12 کال نه ښکته دي د درمل جوړولو د دواړه کمپنۍ هم د اوس پر ماشومانو باندې د واکسین د اغیزمنتوب پر معلومولو کار کوي. د مودرنا کمپنۍ په خپل ازمایښتونو کې د ګډون لپاره د 20 ماشومانو نمونه ثبت کړي دي. د دې کمپنۍ چارواکو ویلي چې دوی د خوړو او درملو د ادارې پر وړاندې غور کوي. د فایزر کمپنۍ چې د 3500 ماشومانو نمونه لیکلي دي ویلي چې تم لري د سپتمبر تر میاشتې پورې پر ماشومانو د واکسین د اغیزو پایله معلومه کړي. د افغانستان د پښتو موسیقي نامتو څیره ایوب استاد لوګ دی ناروغین اورسته د شاوخوا نوي کالو په عمر په ننګرهار کې وفات شوه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ایوب استاد مړینه یو ستره هنري ضایع بللې ده. دغه وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال هارون حکیمی امریکا غک ته ویل چې ایوب استاد د هیواد موسیقي ته به ساره خدمت کړه ده.
استاد ایوب د هیواد موسیقي په ځانګړي توګه د مینی هیواد پالنی او ژوند سندرو ته پر خپل ځای به ساره خدمت وکړي. د ارواشاد مړینه د هیواد د موسیقي او هنر لپاره یو ضایع ده. خو د ارواشاد نوم د هغه هنر د هغه سندري او د هغه ځای هر وخت فعال کیږي او درناوی به کیږي.
ایوب استاد چې په ماشوموالي کې د موسیقي هنر ته مخه کړې و څه باندې ولسیزې په پښتو ژبه سندري ویل چې لیونې مینې کړه ماشنا لبیابان سره تر ټولو مشهوره سندره ګڼل کیږي. د افغانستان د تکواندو یو لوبغاړی فرزاد منصوري د اولمپیک په لوبو کې لخپل کوریي سیال نماتې وخوړه او له سیالیو څخه بهر شو. لوبه نن سه شنبه د جاپان په مرکز ټوکیو کې وشوه. فرزاد منصوري د کوریي لوبغاړی انکیودو سره خلوب پیل کړه او د لوبي تر وروستیو شیبو پورې برلاسه و. خو په آخري 15 ثانیو کې کوریي لوبغاړی وکړه شو چې د یو امتیاز په توپیر له منصوري نه لوبه وګټي. وړم ورځ افغان نخویشتون کې مهدی یاوري د 10 متر واټن د نخویشتونې په سیالیو کې ګډون درلود. د اولمپیک په لوبو کې 15 افغان لوبغاړي برخه لري.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د امریکا لوړ رتبه قومندان کینټ مکینزی ویلی دی چې د افغانستان د امنیتی قواو د ملاتړ لپاره به د امریکا د هوایی قواو بریدونه ادامه ولري. جنرال مکینزی دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د افغانستان نه د امریکا او نورو نړیوالو قواو د وتلو بهیر 95% بشپړ شوی دی. په دې حق لنور تفصیل د امریکا غک آشنا رادیو په دې راپورټ کې واوري.
امریکا خای خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي. خو د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال کینت مکینزی بیا شنبه نو وخت په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل چې امریکا د افغانستان د ځواکونو په ملاتړ خپل هوایی بریدونه زیات کړی دي.
امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپل هوایی حمله زیات کړی دي. ک طالبان خپل حمله ته دوام ورکړي مون په پام کې لرو پر روان اونۍ کې خپل د ملاتړ د حد نور هم زیات کړو.
جنرال مکینزی ډاټ ورکړ چې د امریکا هوایی ملاتړ به د اگست تر 13 وروسته هم چې په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو وتل بشپړیږي دوام وکړي. خو تایید یې کړ چې د افغانستان حکومت به سخت ورځې په مخ کې ولري.
زه فکر کوم چې ښایي طالبان په کابل باندې عملیات وکړي. خو زه فکر کوم چې دوی ته به د نویمې لسیزې په پرتله د عملیات ګران وي. اوس ښار ډیر پراخ شوی او ډیر نفوس لري. زه فکر کوم خلکو ته طالبانو د رژیم نویت او وحشت معلوم دی. نو زه نه پوهیږم چې هغه څه به وشي چې په 1990 کې شوي وو که نه.
ښاغلی مکینزی ټینګار وکړ چې د امریکا هوایی ځواکونه به په افغانستان کې د داعش او القاعده د ځپلو لپاره د هوایی بریدونو وړتیا خوندي وساتي. د افغانستان وسلوالو ځواکونو د طالبانو په وړاندې د امریکا لخوا د هوایی عملیاتو د ملاتړ هرکلی کړی.
جنگ با تروریسم تنها مسئولیت مردم افغانستان و دولت افغانستان نبوده و نه هست و نه در آینده خواهد بود. این جنگ علیه تروریسم که ما و شما در خط حوالش قرار داریم مسئولیت تمام جهان است که با ما در این قسمت همکاری بکنه و ایالات متحده امریکا نظر به تعهداتی که قبلا هم اعلان شده بود در بخشای حمایت، در بخشای تمویل، در بخشای تجهیز، در بخشای ظرفیت سازی و تعلیم و تربیت به عین شکل در جایی که ضرورت ازی باشه و ایجاب بکنه و بعد ازی که تقاضای قماندانان سطح تکتیکی ما باشه که حمایت صورت بگیره در اون قسمت و نمو تعهداتشان به جای است.
شینواری زیاده کرده چه طالبانو در کندهار سپین بولدک ولسوالی که 400 ملکیان لخپلو کورونو بیولی او سل کسای پر دزو وجلی دی. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې غږ کړای چې د سپین بولدک د پیښې په ګډون د طالبانو لخوا د بشری حقوقو څخه سرغړونې باید وڅېړل شي.
د
په ورستوي کې وسلوالو طالبانو خپل بیرویدونو ته زور ورکړی او د امریکایي چارواکو په وینا د هیواد نیمایي ولسوالۍ نیولې دي. ملګرو ملتونو نن دوشنبه راپور ورکړ چې شاوخوا 2400 افغانانو ته د می او جون میاشتو کې مرګ ژوبله وخته ده.
د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو نیمایي برخه خزي او ماشومان تشکیلې وی چې په ښکاره ډېر د اندېښنې وړ دي.
اغلی فریزر خبرداري ورکړای چې کچيري د تشدد کچا کم نشي نو افغانستان به په یو کال کې د ملکی تلفاتو په برخه کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غاښنا رادیو درنو ریدونکو، د مزار شریف د خار یو شمیر مدني فعالانو عوام خلکو په گاونډیو هیوادونو باندې غا کړی دی چې خپل ګټه دي په افغانستان کې د جګړې په زیاتوالي کې نه لټوي. د دوی اعتراض دا و چې اوس ځینې گاونډي هیوادونه غواړي چې دا د سولې پروسه هم دوی ته ګټه وکړي. د امریکا خبريال ګل رحیم نیازمن په دې حق له قندوز نه نور تفصیل را کړی دی.
په مزار شریف خار کې مدني فعالان او عوام خلکو پر زینو گاونډي و هیوادونو نیوکه کولی چې د خپل جګړو ورې په افغانستان کې بل کړو چې لامل یې په دغه هیواد کې روانه جګړه غزيږي. دوی وایي چې د سولې لپاره په مختلفو هیوادونو کې ناشته وشوي، خو د هر ځل ناشته نو ورسته جګړې زیاتېږي ځکه چې مخالفه ډلې له بیرونه اکمالیږي او ملاتړ کیږي. د غو مدني فعالان وویل چې طالبانو ته گاونډي و هیوادونو پر مختللي وسلې هم ورکړي. مدنی فعال ازورده فرهمند وای چې طالبان په جګړه کې له پرمختللي وسلې استفاده کوي او دغه وسلې گاونډي هیوادونو ورکړي دي. خارجي هیوادونه باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اړیکو جوړولو وسیله وي چې سوله وکړي، نه دا چې له یو اړخم لا تړ وکړي. کومه وسله چې دوی جوړوي په افغانستان کې ترې پټولو ولایتونو کې استفاده کیږي. په هر جګړه کې چې وجل شي وي کسان نیدل کیږي، یا د پاکستان دی یا د کومبل هیواد. یو بل مدني فعال فاطمه کریمی وایي چې له گاونډي او هیوادونو غواړي چې باید په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. که افغانستان کې جګړې دوام وکړي کېدای شي دغه جګړه د دوی هیوادونو ته وغځيږي.
مداخلات کشورهای خارجی و کشور خودمون بسیار گرانی ها رو افغانستان وارد ساخته. ای خصوص خود من هیچ یک جواب
خارجی هیوادونو لاسوهنه په افغانستان کې ډیره ګډوډي جوړه کړې ده. هغه د یو ځوان په صفت وایي ک سهار پاتېګم نه پوهېګم چې لڅ ډول حالت سره به مخ کېګم. سید محمد یزدان پرست وایي چې د مختلفو هیوادونو د مخالفتونو د جګړې میدان افغانستان جوړ شوې ده او د دغې ستونزې لامل په افغانستان کې جګړه زیاتېږي.
اختلاف کې میان ایران او غرب است، متاسفانه افغانها قربانی شاست. اختلاف کې میان پاکستان او هند است، افغانها قربانی شاست.
د ایران او غرب د اختلاف قربانی افغانستان ده. اختلاف چې د هند او پاکستان ترمنځ ده قربانی افغانستان ورکوي. د چین او روسي اختلاف چې له غرب سره موجود ده هم قربانی افغانستان ده. نو ځکه دغه ور بل شوی ده. هغه وایي چې کله د هیواد داخل کې د ډیپلوماسۍ قوي دستګاه موجود وي نو دغه اختلافات یې مهار کولای شول. دوی ویل چې په هیواد کې د سولې رامنځته کول په قربانی کېږي او مخالفین که افغانستان خپل هیواد ګڼي نو باید قربانی ورکړي او د خپل غیر مناسب غوښتنو نه تیر شي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بی ضرورت بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټ دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباش نان
د امریکا خبرونه د واشنگتن د سټیډیونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په ملک کې د تور فنګس د ناروغانو شمیر 300 تر رسیدلی دی. په کابل کې د امریکا غ خبريال کرام شینواری په دې حق له راپورټ برابر کړی دی.
دامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د ټول پنګس په نوم د نوې ناروغۍ د ناروغانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړ او ویل دي چې دا ناروغۍ د هغو کسانو پر بدن برید کوي چې د کورونا وایرس ناروغۍ په څیر د سختو ناروغیو له امله د بدن دفاعي سیستم خورا کمزورې شوی وي. دامې روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزي امریکا غږ اشتر اړیو ته ویل چې تر اوسه په افغانستان کې په دغې ناروغۍ اتل سنخته شوي چې نیمه یې شمېرې د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
تر اوسه افغانستان کې د تور فنګس د ناروغۍ د ناروغانو شمیر اتل لسنو ته رسیدلی دی. دغه ناروغۍ یو لس ناروغان له کابل ولایت څخه دي. دوه پیښې د بلخ په ولایت کې سب شوي، د بامیان، جوزجان، فراه او سمنګان ولایتونو کې یو یو پیښه سب شوي ده. د دغو اتل لسو ناروغانو څخه متاسفانه نه یې مړه شوي او وطنۍ ښه شوي دي.
د تور فنګس ناروغۍ په هند کې د کرونا وایرس د رواني سپې پر مهال په پراخه کچه خپره شوې وه چې له امله یې ډېر ناروغان په همدې ناروغۍ مړه شو. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې افغانستان کې هم د کرونا وایرس د هندي بڼې د دلتا وایرس په پراخه کچه خپور شوی دی. د امریکا روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح وایي چې په افغانستان کې د ډېرو اوږدو کلونو وروسته دا ناروغي بیا خپره شوې ده.
بیماری قارچ سیاه از جمله امراض
د تور فنګس ناروغي یو له هغو ناروغیو څخه ده چې په ډېره کمه توګه خپریږي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې اصلا پیښې نه لیدل شوې. پر دغې ناروغۍ هغه کسان اخته کیږي چې د هغوی د بدن د مقاومت سیستم زیان لیدلی وي او ضعیف شوی وي. مثلا نمړی په هغو کسانو کې دا ناروغي پیدا کیږي چې وایروسي ناروغیو په دوامدار ډول د هغوی د بدن پر دفاعي سیستم باندې برید وکړي. او نن د کرونا وایرس ناروغي د تور فنګس ناروغي ته تر ټولو زیاته زمينه برابرونکې ناروغي ده. هغوی چې د سرطان په ناروغي یا د شکر په ناروغي اخته دي او یا هم نورې سخت ناروغي لري چې په اوږده موده کې د هغوی د بدن د دفاعي سیستم د کمزوري کېدو سبب شوي دي او دا یو فرصت طلب بکتریا ده.
بکتری فرصت طلب هست.
ډاکټر مجروح ویل چې دا بکتریا په دې حالت کې په ټولنه کې وجود لري او کله چې بدن دی پی سیستم کمزوری شي پر بدن باندې برید کوي. هغه وایي که څوک په دغه ناروغۍ اخته شي نو باید ژر روغتون ته ورسول شي تر څو درملنه یې وشي. افغانستان کې دا ناروغي د کرونا وبا د درېمې څپې د خپرېدو پر مهال پیدا شوې. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې لا هم په دغه هیواد کې د کرونا وایرس درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د 1500 څلوېښت نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړی چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو کشمیر یو څلور پنځه څلوېښت زره پنځه سوه دوه پنځوس ته رسیدلی دی. کرونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول هغه ناروغان چې په کرونا مړه شوي شمېر شپږ زره پنځه سوه اووه اویو ته رسیدلی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د آشنا راډیو نه د سیمې او د نړۍ د حالاتو په هکله رپورټونه اوري. په دې راتلونکي اونۍ کې د امریکا د مشرانو په جرګه کې په هغه زیربنایي دوه ګوندی پلان باندې بحث کیږي چې د عامه ترانسپورت، پلونو او د لارو د بیا رغونې لپاره څومره بودیجه منظور شي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
په دې اونۍ کې به هغه هڅې چې په امریکا کې سړکونه، پلونه او چټک انټرنیټ ورغول شي بیا زور واخلي. د بیا رغونې په دې دوه ګوندی پلان به ښایي 1.2 تریلیون ډالر ولګيږي. البته که چیرې په سنا کې پر دې دوګوندی پلان باندې بحث کې پرمختګ وشي، په بحث کې په عمومي ترانسپورتي اسانتیا او باندې د لګښت مسله هم شامل ده. د بیا رغونې د دې پلان پر جزئیاتو باندې اوس هم د دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا نه بحث روان دی. په سنا کې پر دې پلان د بحث د پیل لپاره رای ورکول کېدلی شي. د اوهایو سناتور راب پورتمن چې د جمهوری غوښتونکو لخوا نه د پلان پر څرنګوالي بحث کې ستر مرګ چي دی، وایي د دې پراخ زیربنایي پلان منظورول یو نادره موقع ده څو دواړه سیاسي ګوندونه دا څرګند کړي چې د مهمو کارونو په سرته رسولو باندې روغه جوړه کولای شي.
It's the right thing to do for the country.
د هیواد لپاره دا غوړه کار دی چې سرته ورسیږي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې پر دې مسأله دواړه ګوندونه بس کوي څو توافق نظر پیدا کاندي. په کار ده موږ داسې کارونه ډیر وکړو.
تر دې بس وروسته چې پلان چمتو شي نو په سنا کې به په شپیتو رایو منظوریدلو ته ضرورت ولري. په دې کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو رایو او ملاتړ ته ډېر ضرورت دی، ځکه سنا تقریبا په برابره توګه په دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ویشل شوې ده. یو شمېر نور غواړي چې واړه دوه ګوندي پلانونه په هغه جلا پلان پورې تړلې وي چې 3.5 تریلیون ډالر پر لګيږي. دا پلان چې د بشري زیربنا په نامه یادېږي د تعلیم، ماشومانو ساتنه او د اقلیم بدلون په څیر مسایلو په انکشاف باندې تمرکز کوي. د امریکا د ولسی جرګې رئیس دیموکرات نانسی پلوسی وایي که په سنا کې پر دې مسله د پخلاینې د بهیر لاره توافق وشي نو دا به هم دا پلان ولسی جرګې ته د رایو لپاره وړاندې کړي. رپورت وایي په مالیاتو، لګښتونو او نور مالی اقداماتو کې د منظورې دلو لپاره په سنا کې ساده اکثریت ته اړتیا ده.
That he wants to have a bipartisan bill and we all do.
ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې دای دوه ګوندی لای هغوري او مونږ ټول دا کار کوو. دا د ولسمشر د تصور او نظر محدودیت نه دی. هغه غوړه بیا رغونه غوړي. هغه غوړي دا کار په دې ډول وکړي چې ډیر خلک زمونږ په هیواد کې سوکالۍ کې دخیل ووسی.
رپورت وایي د امریکا د روغتیا زیربنا د نورو پرمختللو هیوادونو په پرتله بیرته پاتې ده. پر دې ستر پلان باندې بحث د منتخبو مشرانو لپاره او په خپل د ولسمشر جو بایدن لپاره یو ازمیخ دی څو دا ثابت کړي چې آیا دا دواړه ګوندونه په ګډه کار کولای شي کنه. د امریکا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې خونه د وخت لمخې ډیره کمه موده لري چې دا کار سرته ورسوي ځکه د اگست په میاشت کې به د دوی رخصتي وي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د تونس جمهور رئیس د هیواد صدر اعظم له وظیفې لري کړه او پارلمان زندول دی. د هغه دغه اقدام زنو ډلو ستایله او زنو بیا غندل دی. په ملک کې د کورونا د وبا په حق له حکومت د تکلارې په ضد د خلکو د مظاهرو له کبله جمهور رئیس دغه اقدامات کړی دي. ادوارد یورانن رپورت راکړی دی چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
د تیونس د ولسمشر قیس سعید ملاتړ کوونکي د یکشنبې په ماښام او د دوشنبې په سهار سړکونو ته راوتلي وو او هغه فیصله یې وستایله چې سعید دغه ملک صدر اعظم د دندې نه ګوښه کړی دی او پارلماني ځنډولی دی. سید د یکشنبې په شپه د هغه د لوړ پوړو چارواکو سره د غونډې نه وروسته په دولتي ټلویزیون باندې دغه پریکړه اعلان کړه.
بعد ان تم التشاور عملا باحكام الفصل 80 من الدستور مع رئيس الحكومه ومع
د تونس ولسمشر ویل چې د صدر اعظم او د پارلمان د رئیس سره د مشورې وروسته او د اساسي قانون د اتمې مادې لمخې هغه ته دغه واک تر لاسه دی چې دا هغه ویل چې د پارلمان ټول فعالیتونه زندوي د دې ټول غړو معافیت لوړوي او په خپل اجرایي واک په غاړه اخلي. یادونه وړه ده چې د تونس د 2014 کال اساسي قانون ولسمشر ته دا واک ورکوي چې چرته د ملک امنیت او خپلواکۍ ته خطر موجود وي نو هغه د صدر اعظم او د پارلمان د مشر سره د سلا مشورو وروسته د غړول اقدام کولی شي. د پارلمان اسلامي مشر رشید دغه اقدام په خبرګون کې د شنبه په ورځ باندې د پارلمان مرکزی دفتر ته روان شو. هغه هلته خبري اعلان وویل چې دته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پارلمان ته دننه لاړ شي.
انا رئیس المجلس رشید غنوشي اقف امام المؤسسه التي راسها.
هغه وویل چې هغه پارلمان ته دننه وتلو توان نه لري ځکه چې پوځي ځواکونه د هغه مخنیسي او هغه افسرانو ته خبرداري ورکوي چې دوی باید د تونس د خلکو د حقوقو ملاتړ وکړي. د دوشنبې پورز د رشید د ګون سلګونو په لویان د پارلمان مخې ته د هغه د ملاتړ لپاره راغون شول او لاریون وکړو. د ولسمشر په ځای د شهرونو ورکول او د عربي پاسون شهرونو هم ورکول چې خلک د رژیم د سکوت غوښتنه کوي. د سیاسي چارو کارپو امین مصطفی امریکا غږ ته ویل چې ډیر تونسیان د روان اقتصادي کړکیچ او د بیکاری له وجې ډیر زیات زیانمن شوي دي. نو د پارلمان د ځندولو مسله امکان نه لري چې قوي منفي عکس العمل رامنځته کړي. د تونس د کارمندانو فدراسیون د دوشنبه په ورځ باندې اعلان وکړ چې دوی د ولسمشر لخوا ټول اقدامات قانوني ګڼي. کاغواړی
چې هر وخت د نړۍ او افغانستان پاړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د قندس په ولایت کې د جګړو لامل د بیزایشو کورنۍ او شمیر لاس زره تر رسیدلې ده چې د قندس خار ته کډه شي ویلي. د خلکو اختر هم د سړکونو په غاړه د ونو تر سیوري لاندې تیر کړی دی. مګر دولتي مسؤلین وایي چې د دغو کورنیو د جملې نه د یو شمېر کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې ده. ګل رحیم نیازمن په دې حقله راپور برابر کړی دی چې شافیه سردار یې لولي.
په سلګونو د بې ځایي سوو کورنیو ماشومان، میرمنې او نارینه د کندوز د شار په یوه څنډه کې د ونو لاندې له یوې میاشتې راهیسې ژوند کوي. دغه بې ځایي سوو خلکو تیر لوی اختر هم د همدغه ونو سیوري ته تیر کړ. سش کال د اختر په درو ورځو کې نا اعلان شوی اوربان هم ونسو او وسلوالو طالبانو هم هغسې د خلکو له کورونو څخه جګړې کوي. شکور بې ځایي سوی دی او په دې باره کې داسې وایي:
ډېر مشکلات سره مخامده دغه اوس فلان یعنی قسم په ماغ نه لري شل روپۍ نورې پیسې ما سره ستمنه دغه ډوډۍ پیسې نه لري ډوډۍ مونږ واخلو د ډوډۍ د وانه ماشومان ته ورکړه دا یو پاده ماشومان اول خدای پاغه دي دوم په ما کړو
د کندوز د شار یو شمیر سوداګر کله کله د ورځې یو وخت په دغه کورنیو پاخه خواړه ویشي. یو مېرمن چې د توت د یوې وړې ونې سیوري ته لخپل اولادونو سره ناسته اختر هم د دغه ونو سیوري ته تیر کړی دی. زرمینه بیا ځای سوی مېرمن ده. شمسیه هم به ځای سوی مرمنده او داسې وایي:
موږ د قصاوار سلو طالبانو له لاسه په قرار نه پرینده هم ځند دلته راغلی اس ډوډۍ په ور پخو په دیګي کې پخو په تنارو ډوډۍ پخو د سخت هم تیری کړی دي چې مرمۍ راتللې په کور کې مې مرمۍ ولګېدله زارا چاو ته سمجه تیرا نه غره پدشت می اړه ولې دي
چاو طالبو می یا نن متل ما خود ما غریب ادم استم جان خره کشیدم د قسم مال مالم نشیدم اینو می دیگه در بدری خوب بسری دیگه نه رقم کولا شد
کور می پجن کی تخریب سوی غریب خلک یو د شپې طالبان راځي ډوډۍ غوړي خاموش خپل غریب خلک یو یوازې ځانونو مراوې استل د مال په قصه کې نوسو او په کور کې مو پری شودل. دغه مېرمن هم د اوربان د جګړو د قرارې دوه غشتنه کوي او هغه وایي چې کومک ورته نه دی رسیدلې خو دومره کومک چې ماشومان ته وچه ډوډۍ پیدا کړي. د کندوز د ولایت ویان اسمت الله مرادی په دې باره کې داسې وایي:
د شاوخوا وروسته یو دوه میاشتو کې د جګړو امرخته لامل شاوخوا لزر او څلور سو کورنۍ لخپل مينو بي ځای شوي ټولې دورې سره سیمه کې ځای پر ځای دي. همداشان په څلور زره او پنځه سوه بشري مرستو وشل شوي دي. په دغه بشري مرستو کې خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې شامل دي.
دغه بې ځایي سوو خلکو تقریبا تر یوې میاشتې زیاته موده له کورونو د باندې د سړکونو پر غاړه په وچه ځمکه د څادرو لاندې تیر کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 2.89 اف ام 3.15
د امریکا غږ خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. یوه امریکایي اصله سومالیایي ډیزاینر نیو ډول صادرونه یا ټیکری جوړ کړی دی. دا مېرمنه هڅه کوي چې د امریکا په مارکیټونو کې مسلمانو مېرمنو ته ډول ډول حجابونه وړاندې کړي. د نور تفصیل دا ورېدو د پاره د امریکا غا راپور ته وغونیسي.
په منیاپولیس کې د نورث ټرام پلورنځي کې پیرودونکي وس د ټیکریو یا پوړنو بیلابیل ډولونه چې د سومالیایي امریکایي ډیزاین شرکت حنا او حجاب له خوا تولید شوی ترلاسه کولای شي. د حنا او حجاب ډیزاین شرکت اجرایوي رئیس هلال ابراهیم وایي په امریکایي بازارونو کې د مسلمانو ښځو د اړتیاو وړ توکي کم رنګ دی.
So this partnership is really special.
دا شرکت ډیر خاص دی. موږ په ګډه کار کوو ترڅو زموږ تولیدات د امریکا او کاناډا په کچه په پلورنځي کې وپلورل شي. او زما هیله دا ده چې ځوانې مسلمانې نجونې او مېرمنې وکولای شي لکه د نور سترنګ په شان نور پلورنځي کې مکمل حجابونه ترلاسه کړي.
ابراهیم د حجابونو پلورل د یو روختون په پلورنځي کې هغه مهال پیل کړل چې یو شمېر ناروغان ولیدل په کمپلو سره یې خپل ویښتان پټول. د نورث سترام د کمپنۍ څخه محمد عمر وی دوی د همدې فرصت په لټه کې و چې داسې یو تولید ترلاسه کړي.
The work here with Hen and
her The Hena او حجاب شرکت او هلال ابراهيم سره دلته کار کول واقعا دغه کاری و بلګه ده چې مونږ دې اوس مودې راهي سپلټه کیو.
ډیزاینر ابراهيم وای د نورث سترام سره شراکت یې مرسته کوي چې حجاب د امریکایي کلتور یو ښکارا برخه شي.
از سومالی مسلمان
د وی سومالی امریکایي مېرمنې په صفات زما پر ازر دا خی چې دا سم کار دی. حجاب طبيعي کار دی. دا د امریکایي کلتور برخه ده او زه غواړم دا عادي کړم. زه غواړم خلک هټیو ته راشي او حجاب وګوري.
دا شنه رادیو درنوریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوخ لسوارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.